ده چې البته اعتماد په نفس نه لري. دا ده چې تاسو هڅه وکړئ، هڅه وکړئ، هڅه وکړئ، تاسو کولای شئ. هیڅکله دا مه وایئ چې موږ نشو کولای. نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړئ او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړئ، ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نشو کولای د ژوند رڼا ومنتو.
ډېره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرونو ته حاضر شوئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
راکوس شد آسمان د سیارو او ستارونه یو داغرا لپزړه کې د سپوږمې د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفي ادب او موسیقي د خوږ صنف قوالین میږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای د عرفاني شاعري یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې فاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړئ.
د سویل کیږي چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي. د کابل پوهنتون استاد سمي وحدت اندل سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پاینځي کې ګڼ ماسلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي ترڅو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیوړی شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کوم موضوعات راڅرخي؟
ما مخته درته ویل سي د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وای. د دې موسیقي نه هدف ته سي په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچیدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه لامیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان یې په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې دی د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالي کې راتللی شي. قوالي چې ده دا د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پښتنه وکړه چې هماغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالي پاک له پښتنه وکړه چې قوالي څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسې نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهیږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته، د کومو سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: وله ګوي دم دم ورک به مشي، غم غم علي علي، دم دم علي علي، دم دم.
قوالي سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځای کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را په دې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه هر جمعه د جمعش په دیدل ته په خناکو کې دغه هلکې نسی په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دی دغه سندور مینوال دی هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دوه باندې دغه سندري ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندري هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د نمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې د نمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنې سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نور سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوښینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته پکار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کې دو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالی ووایي. په ځانګړي توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نورو څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالۍ ډلې 12 نفري او 13 نفري وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقۍ د دغه دروند او خوږ صنف ویونکي زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیاته شي. په همدې هیله یو نننې خبرونه هم درته تمامو. کوم رادیو تلیفون راستول پتی مودادی په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 14 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو